د افغانستان مشرانو جرګه ویلې داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په ننګرهار کې له داعش او طالبانو سره د محصلینو د ملاتړ موضوع جدي څېړي. دا موضوع چې آیا د لوړو زده کړو مؤسسې د سیاسي مبارزې ځای دی له سیاسي چارو لویو کارپو سره هم څېړو. تاسو هم په دې اړه کولی شئ خپل نظر راسره شریک کړئ. دا خبري ساعت زه نوریاس نوري وړاندې کوم. پر یادو موضوعاتو سربیره دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. مخکې له دې چې سید کمال شاه عارف د افغانستان کورني مهم خبرونه واوروي، اجمل ان دلته په سټډیو کې سره دی. ان صاحب، په سیمیزونو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په سیمیزو مسلو کې مهمه مسله دا ده چې د لاهور په ښار کې، د پاکستان د لاهور په ښار کې چې کومه فابریکه نړیدلې وه، د ژغورنې عملیه وایي چې اوس یې دغلته د ژغورنې عملیات پای ته رسولي او لږ تر لږه 15 کسانو مړي موندلې او سلې ژوندې ایستلې دي. همدارنګه په برما کې د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته دغلته د اپوزیسیون ګوند مشره اونګ سان سوچي وایي چې فکر کوي ګوندې د پارلمان اکثریت ګټلې.
بلې، تاسو سره اوسې خلومړی به سید کمال شاه عارف ته ور ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه واوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی افهم ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او منابعو څخه باید سمه ګټه واخیستل سي. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل کې د اوو ملکي وګړو د سر پر فری کېدو اندېښنه وشده. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې اته تنه تښتول سوي ملکي وګړي د سړي تښتونکو له منګولو راخلاص کړي دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او منابعو څخه باید سمه ګټه واخیستل سي. ولسمشر غنی د یو شمیر ولایتونو له امنیه قمندانانو سره په غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت د قراردادونو پر شفافیت هم ټینګار کړی دی. د جمهور ریاست څخه فراغلی اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی همدارنګه د پولیسو د جلب او جذب پروسه کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دی چې د پولیسو په لیکو کې د جلب او جذب پر مهال باید موجوده بیوروکراسي له منځه ولاړه سي. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د اوو ملکی وګړو د سر پرې کېدل او په غور کې د رخصانې د سنگسر پاړه اندېښنه وشوه او له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف عملی ګامونه پورته کړي. محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې مشري کول یا د پیښو ته په اشاره وویل چې د ورته پیښو تکرار د حکومت حاکمیت تر پښتنې لاندې راولي او د خلکو هیلې کموي. دی وایي بدبختانه چې د هرې ورځې په تیرېدو سره خلک د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کېږي او دغه د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې بدې پایلې لري. له بل لوري د مدني ټولنو یو شمېر غړو نن په کابل کې د بېلابېلو ناستو پر مهال د ملکي وګړو وژل وغندل او له حکومت څخه یې د یادو پیښو د څېړلو غوښتنه وکړه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې اته تنه تښتول سوي ملکي وګړي د سړي تورتونکو له منګولو څخه راخلاص کړي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې پر خوشحالو کسانو کې 15 نارینه، 3 میرمنې او یو بل ځوان شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې یاد کسان د هغو یو د شو کسانو لدلې دي چې څو میاشتې وړاندې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د وسلوال لخوا برمته سوي وو، خو په اعلامیه کې د دغو کسانو د راخوشي کېدو د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل سوي، خو ویل سوي دي چې راخوشي سوي کسان به ډیر ژر په مرکز او ولایتونو کې خپل کورنۍ ته وسپارل سي. دغه ریاست همدارنګه د وسلوال طالبان لخوا د داعش په نوم د ملکي کسانو د وژونکو د اعدام راپورونه هم رد کړي او زیاته کړي چې وسلوال طالبان غواړي په دې کار سره خپل جنایت پټ کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل انوندي کوي.
په پاکستان کې ل یوې نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د ایستلو عملیات یو ونې ورسته نن پای ته ورسېدل. په دې پیښه کې دومره ورسته شمیره 15 کسان خودل شوي او ویل کېږي چې تر سلو زیات نور کسان د نړیدلې ودانۍ له ماتو ګډو ژوند ایستل شوي. د لاهور ښار ته نږدې د پلاستیک خلطو د جوړولو د کارخانې ودانۍ و ونې مخکې راونړېده. چارواکي وایي ښایي د ودانۍ د نړیدو علت هغه زلزله وي چې د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې د عملیاتو مسؤول ارشد ضیا وایي په مړو او ژوندیو پسې لټون پای ته نه دی رسېدلی، خو چارواکي باور لري چې نور د نړیدلې فابریکې په ماتو ګوډو کې څوک نه دی پاتې. ویل کېږي چې د ژغورنې په دې عملیاتو کې د پنجاب ایالت او وسلوال پوځ د زرو په شاوخوا کې د ژغورنې کارکوونکي برخه لري. د برما د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشر اونګ سان سوچي وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. د نوبل د جایزې د ګټونکي نن بي بي سي ته ویل باور لري چې د دې ګوند به د دې هیواد د مقننه قوې د دواړو حقوقو په سلو کې 15 څوکۍ ترلاسه کړي. د دې هیواد مقننه ځواک د 2003 میلادي کال د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شوی او د همدې قانون په اساس چې د برما پوځي واکمنو جوړ کړی د پارلمان په سلو کې 25 څوکۍ د برما د وسلوال پوځ لخوا ټاکل کیږي. د اونګ سان سوچي د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیګ ګوند د پارلمان د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره په دواړو مجلسونو کې په سلو کې 18 څوکیو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتایج راڅرګندېږي تر اوسه د اونګ سان سوچي ګوند د دې هیواد د مشرانو د جرګې له 8 څوکیو څخه 10 څوکۍ خپلې کړې. ښایي څو ورځې ونیسي چې د نومبر د 8 نیټې د انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شي. رپورټونه وایي استرالیایي پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کمپ کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی. ویل کېږي چې دغلته له پارېدلو بندي کډوالو سره چړې اري او پټرولي بم ولدي. د استرالیا د کرسمس په ټاپو کې د کډوالو د ساتنې دې مرکز ته وروسته له هغې د پولیسو اضافي ځواک واستول شو چې دغلته کډوالو تاوتریخوالی پیل کړه ورونه یې ولګول. د یو پناه غوښتونکي له مرموز مرګ وروسته اعتراضونه نور هم زور واخیست. مړ شوي پناه غوښتونکي یو کوردي ایراني بلل شوی. نوموړي درې ورځې وړاندې د کډوالو د ساتنې له دې مرکز څخه د تېښتې هڅه کړې وه. د نوموړي جسد یوه ورځ وروسته د دې ټاپو د یو کمره لاندې وموندل شو. چارواکي وایي د دې کډوال د مړینې په اړه څېړنې کوي. د استرالیا حکومت هوډ څرګند کړی چې استرالیا ته د ناقانونه کډوالو د ورتلو مخه نیسي او هغه کسان چې په ناخوندي کې خطیو کې دې هیواد ته په غیر قانوني توګه ورځي هغوی به د کرسمس ټاپو په شمول په پاپوا نیو ګینی کې د مانوس ټاپو په جنوبي آرام سمندر کې ناورو ټاپو ته واستوي. ترکی رسنۍ وایي 8 بهرني ادبا چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ترکی په جنوبي سیمه ادانا کې سوریې ته د غیر قانوني تګ او د داعش ډلې سره د یوځای کېدو په تور نیول شوي. دا رپورټونه لمخې پنیول شو کسانو کې 14 د آذربایجان، 10 د اندونیزیا، 15 عراقیان، 2 ایرانیان، 15 قرغیزان، 2 تاجکستانیان او 2 افغانان شامل دي. 2 ترکان د دې خلکو د قاچاق په تور نیول شوی دي. او د هندستان د سوداګرو او د سینما د ستورو یوې ډلې غوښتنه کړې چې د کوینور هغه الماس بیرته هند ته وسپارل شي چې د برتانیا د ملکي په یو تاج کې خودل شوی. دوی دا کوي چې د الماس له هندستان څخه غلا کړی شوی. د کوینور الماس ارزښت 1.5 میلیون ډالر اټکل شوی. د دې قضیې مدافع وکیلان وایي دا مسله د لندن سترې محکمې ته راجع کړې او خبرداری ورکړې چې تر نړیوالې محکمې به هم دا مسله راکاږي. دا و خبرونه. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل ابراهیم صافی دروي.
لا صدې رادیو نامو د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالاتو ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه 15، اسمان وریز د ورختټ کل. کندهار د تودوخه لوړ درجه 22، اسمان سای سیبریز. مزار شریف هم اسمان سای سیبریز د تودوخه لوړ درجه 19، اټکل شوی. هرات د تودوخه لوړ درجه 22، اسمان وریز. ننګرهار هم اسمان وریز د تودوخه لوړ درجه 19 خودل شوی. ګردیز د تودوخه لوړ درجه 2، اسمان وریز. او په پای کې بامیان د تودوخه لوړ درجه 3، اسمان وریز خودل شوی دی.
خبری سات له ازادي رادیو او ريدا خبری سات زنورياس نوري د امان امير زي په تخنيكي همکاري وړاندې کوم. د افغانستان مشرانو جرګه ویل د داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید دې کار مخه ونیسي.
یه نتیجه دو چیز: یک، کار دشمن، دوم، بی‌پروایی و غفلت و بی‌کفایتی مسئولین. متاسفانه
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې دا موضوع په جدي څېړي. دا موضوع دغه راز د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپو او د کابل پوهنتون له یوه استاد سره په مرکه کې هم څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي د طالبانو یووالی یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټور دی، بلکې بیلتون یې
سره ویشل شوي. طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړو په کابل کې، په زابل کې، په وروستیو کې د یو شمیر افغان ملکیانو وژنه په کلکه وغندله.
ما عبدالله غنی را نه میخوایم.
اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د مخنیوي په ترڅ کې یو شمیر هیوادونو په تیره بیا ناروې مقررات سخت کړي دي.
حتی هغه افغانان چې له اتلس و کم عمر هم لري هغوی ته هم چې ډېر مجبوریت ولري موقتي ویزه ورکړل شي چې اتلس کلن شي بېرته ولېږل شي افغانستان ته.
په هلمند کې ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلین وایي ورته ګواښونه شوي.
خپلې شبکې د یو چا چې هغه د پردیو په لمسون باندې راځي دلته تاسې ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسې شبکې بندې کړئ. تاسې پر خپلو عامو خلکو او د دولت د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې ارتباطات قطع کوئ.
په نړیوال موضوعاتو کې دغه راز د امریکا د ولسمشر او اسرائیل د صدراعظم د وروستۍ لیدنې له حاله مو خبرو او د کابل بانک په اړه یو ګډی میز هم درته خبرو. د افغانستان مشرانو جرګه وایي له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د دې کار مخه ونیسي. د دې جرګې یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې د پوهنتون او امنیتي مسؤلینو بې کفایتي د دې لامل شوې چې محصلان د اعتراض پر ځای د داعش بیرغونه پورته کړي. د ننګرهار ولایت د پوهنتون په لسګونو محصلانو د تېرې یکشنبې په ورځ په یوه مظاهره کې د داعش طالبانو او اسلامي حزب بیرغونه پورته کړي وو. تر دې مخکې هم د ننګرهار ولایت سلینو تل د واټونو تراوتلی او د افغانستان د امنیتي او ځینو نورو پیښو په اړه چټک غبرګون ښکاره کړی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د مشرانو جرګې غړي د هیواد له امنیتي ارګانونو غواړي چې په تحصیلي مرکزونو کې د داعش او طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. دوی د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په ګټه نه دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل چې د ننګرهار پوهنتون د محصلانو مظاهره او له داعش او طالبانو څخه د هغوی ملاتړ د پوهنتون او امنیتي ارګانونو د بې کفایتۍ نښه ده.
تحریک که دوجه صورت گرفته بسیار رخت بار است تهدید کننده به امنیت افغانستان.
دا تحریک چلته پیدا شوی زورون کرده او سول او امنیت ته زیان رسوي. د دې علت دوه شیان دي، یو د دښمن لاسوهنه او دویم د مسؤلینو بېپروایي. خو د داعش تر بیرغ لاندې اعتراض کول معقول حرکت نه دی.
مشرانو جرګې د امنیتي او فرهنګي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د فرهنګي او امنیتي ارګانونو مسؤلین دې راوغواړي او د ننګرهار پوهنتون د ستونزې په اړه دې ورځنې وضاحت وغواړي. راپورونه وایي د ننګرهار پوهنتون په لسګونو محصلانو په یوې مظاهره کې د داعش طالبانو او حزب اسلامي بیرغونه پورته کړي وو. محصلانو ویل د حکومت له موجوده نظام ستړي شوي او پکې بدلون غواړي. دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار په پوهنتون کې مظاهره کیږي، بلکې پخوا تر دې هم د یاد پوهنتون محصلانو ورته اعتراضونه کړي او کله ناکله یې د کابل جلال آباد لویه لاره تړلې هم ده. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل پوهنتون پر دیوالونو د شپې لخوا د داعش په پلوۍ ځینې شعارونه لیکل شوي وو. د مشرانو جرګې غړو د ننګرهار پوهنتون رئیس پر بې کفایتۍ تورن کړل او د هغه د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د جرګې غړي فرهاد سخی وویل
کسانی که با ریاست امت دانشگاه گماشته میشن و منجمنت درست
هغه کسان چې د داسې پوهنتونونو د رئیسانو په توګه ګمارل کیږي او ښه اداره نشي کولی باید لرې شي. نه غواړو چې په هیواد کې مو داعشي پوهنتون جوړ شي.
په دې اړه د یاد پوهنتون رئیس ببرک میاخیل آزادی راډیو ته ویلي چې په دې مظاهره کې ډېرو لږو محصلانو برخه اخیستې او د پوهنتون مسؤلین په کلاس نه لري. کارپوهان وایي که په تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې د مخالفینو د نفوذ مخه ونه نیول شي ناوړې پایلې به ولري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې یوې کمیټې ته دنده سپارلې ده څو په ننګرهار کې له داعش او طالبانو سره د یو شمېر محصلانو د ملاتړ موضوع جدي وڅېړي. دا خبره د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وکړه او وویل که چیرې مشخصه شي چې محصلین له مخالفینو سره اړیکې لري نو قانوني چلند به ورسره وشي. نجا صافی پرې راپور لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ننګرهار په پوهنتون کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ مسله نه مني، خو ټینګار کوي چې د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلینو وروستی اقدام به په جدي ډول وڅېړي. د دغه وزارت ویان صفی الله جلالزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه یوې کمیټې ته دنده سپارلې تر څو دا موضوع معلومه کړي. نوموړي وویل که چیرې مشخصه شي چې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کړی نو له دوی سره به قانوني چلند وشي.
در صورتی که هیئت ما تشخیص بکنه،
با هغه صورت که چې زموږ پلاوی تشخیص او معلوم کړي چې دوی محصلین دي او د هیواد د ملي ګټو په خلاف شعارونه ورکړي، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په هغه صورت کې خپل قانون او مقررات لري او پاتې موضوعات د عدلي او قضایي ارګانونو مربوط کیږي.
د خبري ورسره له هغې مطرح کیږي چې د یک شنبه په ورځ د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو په یوه مظاهره کې د طالبانو او داعش بیرغونو په پورته کولو له دې ډلو یې خپل ملاتړ اعلان کړ. د ننګرهار امنیتي چارواکي بیا مني چې د محصلینو په مظاهره کې د طالبانو او داعش بیرغونه اوچت شوي وو. د ننګرهار د امنیې قوماندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ننګرهار په پوهنتون کې چې کومه مظاهره شوې وه، دغه د محصلینو د خوانه شوې وه، دغه بیرون ته راوتلې وو، پولیس امنیت نیولی وو، ګډو امنیتي ځواکونو د ولایت مقام مشرتابه ورغلی وو. دا یو شمېر ستونزې او مشکل وو چې بیرغونه سپین او تور بالاګر جوړ کړي وو، د هغې په رابطه باندې هم امنیتي ځواکونه تصمیم نیسي.
له بلې خوا د مظاهرې یو تن ګډونوال او د ننګرهار پوهنتون محصل چې د نوم له ښودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي. نوموړي د خپلو غوښتنو په اړه داسې وویل:
موږ د ننګرهار اسلامي پوهنتون محصلین د لیلیه د مدیریت چې استبدادي مدیریت زورواکي د محصلینو تهدید وهل، د محصلینو په چارو کې مداخله او په توانخورۍ کې د غیر صحي نظام په برابرولو کې لاس لري، جدي لرې کول غواړو. ننګرهار اسلامي پوهنتون محصلین د مطالعه څېړنې لپاره د عمومي کتابخانې خلاصول غواړو. د ټولو محصلینو چې شپږ میاشتې بدله شوې نه ده ورکړې، جدي غوښتونکي یو. محصلین دا پلان لري چې په راتلونکو درې ورځو کې چې دا موږ ته اعلان شي، نو موږ بیا خپل غبرګون ته دوام ورکوو.
د مشرانو جرګې غړي بیا د ننګرهار پوهنتون رئیس په دې مظاهرې کې په لاس لرلو تورنوي او د نوموړي د لرې کېدو غوښتونکي دي. خو د ننګرهار پوهنتون رئیس بابرک میاخیل بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې په مظاهره کې لاس لرل رد کړل او ویل چې دا مظاهره د یو شمېر هغو کسانو لخوا شوې چې د تخریب نیت لري.
کومې څرګندونې چې دي دا بالکل د حقیقت نه لري دي. څو مخرب خلکو دغه مظاهره کړې ده او دوی یوازې د دلته د تخریب نیت لري. خو انشاءالله موږ به په خپل ټول توان خپل مقررات عملي کوو، خپل لوایح به عملي کوو.
افغان څېړونکي بیا په پوهنیز ډګر کې د وسله والو مخالفانو څخه ملاتړ خطرناک ګڼي. دوی وایي که چیرې افغان حکومت په دې اړه اقدام ونه کړي، دا به په راتلونکي کې د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ رامنځته کړي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا د لوړو زده کړو تحصیلي محسسې د سیاسي مبارزې ځای دی؟ او آیا محصلینو ته پکار ده چې په لوړو زده کړو کې خپل زده کړې وکړي او که د داعش یا نورو بنسټپالو ډلو سره خپل خواخوږي وکړي یا په د هغوی پر فعالیتونو کې ښکیل شي؟ په دې اړه کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. په داخلي شمیرو کولی شئ په 0000 8222555 او دغه راز نړیوال شمیرې 0000 2022 1 2 4 6 0 1. په دې اړه راته ټلیفون وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نور سره شریک کړي. خو دا موضوع بیا هم تعقیبوو. له کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی را سره دی. صافی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېر مهرباني. سلام او احترام تاسو ساسي اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه په خدمت کې.
صافی صاحب، تاسو چې په خپله استاد یاست، محصلینو ته درس ورکوي، دغه ورستی راپورونه چې ویل کیږي د ننګرهار په پوهنتون کې یو شمیر خوځښتونه شته، داسې خوځښتونه چې هغه د چارواکو په وینا د افغانستان د اوسني نظام په ګټه نه دی، یعنی په دې معنی چې یو شمیر محصلان د دې پر ځای چې خپل درسونه ووایي په نورو سختدریزو ډلو سره پر فعالیتونو کې ډېر بوختي، لکه داعش ویل کیږي، حزب اسلامي چې د افغانستان د دولت مخالف ډلې دي، طالبان. ستاسو په نظر آیا محصلینو ته پکار ده او چې دوی خپل درس وایي او که په دغسې فعالیتونو کې ځان ښکیل کړي، او له بلې خوا آیا چارواکي څه کولی شي؟
ډېر مهرباني ساسي، سوال نه، خبره خو دا ده چې محصل دپاره او څوک چې په تحصیلي مؤسساتو کې په زده کړې باندې بوخت وي، د دوی په تعلیمي دوره کې، تحصیلي دوره کې، تر څو چې خلاصېږي، فارغېږي، دوی په سیاست کې او په دې خوځښتو کې لاس وهل دوی ته مجاز نه دی. ولی چې دوی اصلا خپل کتابونه تراسه سم نه دي لوستلي، دوی خپل امتحانونه سم نه دي تیر کړي، دوی فارغ التحصیل شوي نه دي چې دوی د نظریاتو دا رقم خاوندان اوسي چې بیرقونه وسوځوي، نور بیرقونه جي کي. دا نه یوازې د دوی په ضرر دی، د ټول مملکت په ضرر دی، د ملي منافعو په ضرر دی، او دې کې حتما د بیدارګي د پوهنتون د مشرانو او د رئیس د پوهنتون دا ښکاره کوي چې سم کار د محصلینو سره نه دی پوه شوی، او دوی په خپلو وظایفو نه دي پوه چې تحصیلي مؤسسات ته ځي، دوی هلته باید څه وکړي، علم زده کړي، او یا د نورو تنظیمونو عذابو د داخلي او د بیروني د سیاسي اهدافو اعله وګرځي. ډېر په تاسف سره چې هم حکومت په دې کې ضعف ښودلی او هم مقاماتو د پوهنتون په دې کې خپل علمی ضعف ښودلی چې دوی یې دې لارو ته پرېښي یا سوق کړي دي.
صفای صاحب، که څه هم لکه د نورو ادارو یا د نورو د افغانستان د نورو ارګانونو د کارکوونکو په څېر، محصل هم حق لري چې خپل اعتراض څرګند کړي که چیرې د دوی درسي شرایط ښه نه وي، د لیلې شرایط ښه نه وي، کتابونه ورته ونه رسېږي، یا ښوونکي ونه لري، خپل مدني اعتراضونه کولی شي څرګند کړي. خو په دغه مورد کې چې د ننګرهار پوهنتون کې ویل کېږي یو شمېر محصلان، مخکې هم موږ داسې راپورونه درلودل چې په ننګرهار پوهنتون کې اکثرا د افغانستان د دولت د مخالفینو نفوذ ډیر زیات دی، په تیره بیا د حزب اسلامي، او اکثره وختونه هم لیدل شوی دی چې دوی په افغانستان کې په مختلفو پیښو په وړاندې ډیر زر عکس العمل څرګند کړی، کچېری مثلا په کوم یو ځکه نړیوالو ځواکونو بمباري کړی دی او څو کس وژل شوی، دوی عجل راوتلي. اما په ځینو نورو مواردو کې چې هلته ملکیان وژل شوی، بیا دغو محصلینو بیا هغسې عکس العمل نه دی څرګند کړی. علت څه دی؟ ولې آیا دوی له کوم بل لوري کېږي لمسول کېږي دغسې حرکتونو ته؟
د دې علت خو واضح دی که هغه محصلین چې خپل درس او اصلي وظیفه یې پرېښي، او اعتراضونه چې حق لري صنفي اعتراضونه وکړي، لکه تاسو چې وفرمایل، هغه څنګه چې که دوی په محصلي دوره کې دا دوی لیلې بدل اشه دا دوی معاشات یا نور حقوق یا تدریسی موضوعاتو که مشکلات لري، همیشه دوی دا مشکلات ویلی چې که څوک هغه اداره کې نه مني، بیا کولی شي چې مسالمت آمیز مظاهره هم په لار واچوي. اما دا چې عکس العمل د سیاسي مفکورو یا سیاسي خوځښتونو په مقابل کې، یا په د هموطنانو د افغانستان په قتل عام کېدلو کې دوی هیڅ اظهار نظر نه کوي، او که کوي په دغسې مواردو کې کوي، دا یو واضح خبره ده چې د هغه تعداد انګوشت شماره په ګوتو په شمېر محصلین دي چې دا د بیرون د خوانه یا د بعضې تنظیمو د خوانه، لکه تاسو چې وویلې، هغه تشویقېږي او تحریکېږي، او دوی غواړي تضعیف د حکومت په لاره کې دوی هم مرستندوی اوسي د همغو مالو سره، که داخل کې دي که خارج کې د هغو په خدمت کې دوی قرار ولري. او دا د یو ځوان محصل دپاره ډېر د تاسف ځای دی. متاسفانه په ننګرهار کې د ننګرهار د پوهنتون نوم ایښودل هم د همدغسې تاثیراتو د لارې ده عملي شوی دی، لکه دا نور اعمال چې کېږي.
صفای صاحب، تاسو په خپله استاد یاست، څه فکر کوئ چې استادان په دې برخه کې څه کولی شي؟ د استاد او د محصل رابطه ډیره نږدې ده، یعنی تقریبا په حدود د شپږ ساعته اته ساعته استادان محصلینو په مخ کې ولاړ وي او هغوی ته درس ورکوي. څه کولی شي دوی؟ آیا دغه وضعیت دغه بهیر د دغه بهیر مخه نیوی شي؟
بالکل دی ولا شي. خبره دا ده چې استاد دپاره محصل بیا ځوانان محصل دا د استاد د اولاد په ځای دی، او دوی لکه څنګه چې خپل اولاد ته رواداري لري او پیرزوینه پرې لري چې علم زده کړي، تحصیل وکړي، تحصیل موافقانه خپل پای ته ورسوي، او بیا مصدر د خدمت خپلو هموطنانو ته او خپل هیواد ته وګرځي. نو دا هر استاد د دوی د هر مضمون چې دی چې صرف تزوی که دوی هر یو حرکت د یو نه که د مختلفو محصلینو نه یوني، دوی وظیفه ده چې اول تربیه د وطن پرستانه ورکړي، اول دوی تشویق کړي د تحصیل دپاره او ختم د تحصیل دپاره او د ډېرو زده کړو دپاره، کله چې خلاص شول دوی بیا فارغ تحصیل شول او علم زده کړ دوی بیا آزاد دي چې کوم تنظیم ته ځي کوم ګروپ ته ځي ځي داعش سره یو ځای کېږي بل سره یو ځای کېږي بیا دوی به مسؤلیت خپله ګڼي محیط د پوهنتوني چې تحصیلي دی هغه به نه فاسدوي.
بله ودیر صافی له تاسو نه مننه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی و چې په ننګرهار پوهنتون کې د هغو وروستیو راپورونو په اړه نظر څرګندوه چې ویل کېږي یو شمېر محصلین له داعش او طالبانو سره یو ځای شوي یا د هغوی په ملاتړ په وروستیو کې یوه مظاهره جوړه کړې وه او بیرغونه یې هم پورته کړي وو. دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه نظر ورکړئ. آیا محصل ته پکار ده چې په دغسې حرکتونو یا خوځښتونو کې ځان ښکیل کړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟ همدا شیبه یو اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلی مهرباني وکړئ ځان راو پیژنی او له کوم ځایه ټلیفون کوئ؟ وعلیکم سلام.
سلام سر خروس زما په نظر باندې حکومت ډېر زیات مناسبه لاره ښکاري چې متعلق ته سیاسي باندې بحثونه کوي. البته دا کار چینې دا د ننګرهار ولایتي چارواکو پوهنتون رهبرانو ښکاري یوه ارزوه نښه ده ځکه چې داسې مفکوره باید دې غوره کړي چې د هېواد ملي مناسبو ته ژمن مفکوره وي. داسې مفکوره خو چې څو داعش پلوي یا د حزب اسلامي یا د امارتیانو په نسل څوک کار کوي خو د ټول هغه دې چې موږ تاسو ته ستاسو معلومات درکړو د افغانستان د یو څه په اړه بحث کړل
مننه.
امارت افغانستان لپاره خبرې لري نه حزب اسلامي دا ټول ده
پاکستان
او د امریکا خلک دې باید تاسو نشي دې خپل تعلیم ته تمه ورکړي د خپل هېواد آبادۍ لپاره کار وکړي.
مننه تاسو نظر واوریدل شو. بلې مهرباني وکړئ یو بل اوریدونکی هم را سره ده ځان راو پیژنې او لکم ځای ټلیفون کوئ. مهرباني.
عبدالولي خبر کوم د نهار څخه ورسره زمونږ هم دا کار چې کړی ډیر غری ځکه دوی څه زموږ په دای شو باندې مې نه دوی د غرونو ته خلکو حق ولې ځای کوي.
بله
استاد محترم خبر وکړ چې خوشپا کاله وکاله دا چې دوی فارغ کداري ګورو دا چې زما وښونی شي د حکومت ډوډۍ وخوري شپږ واته کاله استادان ورته فری راشي او دا به دې دای سره کېږي په دا باندې زه څه کوم دا باید لرې شي د دې پوهنتون نه وشاده چې زه خپله محصله زما ځای نیولی زه دلته خوشي خوشي ګرځم د دوی دپاره ډوډۍ حکومت برابرې ورته برابر کړي دا ځای د تروریسم ملاتړ کوي.
ډېره مننه. ژوندی اوسه. خدای وکړي چې دا ستاسو غږونه هم هغو محصلینو چې په دغسې حرکتونو کې ښکیل دي اورېدلې وي او خپله لاره چپه کړي، یعنې په دې معنا چې خپل فعالیت تر ډېره په خپلو زده کړو متمرکز کړي. تاسو یو دنیا مننه. یو بل اوریدونکی هم د مهرباني وکړي تاسو هم کولی شئ فرصت لري چې په دې اړه خپل نظر ورکړي. لنډ منتها.
سلام علیکم. نوری صاحب لوګر نه خبر کوم دا دې ښه
وړاندام
کړی دا خپل حق ده باید پانتون مسولین دې غوښتنې ومني او بل دې مېره غوښته ول دې دا چې دا ښکار نه دی شوی او د اسلامي امارت چې کوي دا خو خیر اسلامي بیرغ ده نو یکي دې مسولین موږ دفاع کوو خپل حقونه دې باید تور کول شي دې موږ دفاع کوو.
بله ستاسو نظر هم واوریدل شو. مدني حقوق د افغانستان د ټولو وګړو حق دی. مثلا حق لري چې په دې اړه خپل اعتراض وړاندې کړي خو خبره ده چې په هغه خونځي کې چې ناست یا په هغه څوکۍ چې دی ناست دی یو ځای نیولې دی د دې پر ځای چې د افغانستان راتلونکي جوړ کړي او د راتلونکي لپاره یو متخصص کس شي په دغه فعالیتونو کې ښکیل دی. هغه فعالیتونه چې اصلا نه یوې مسئلې ته ضرورت شته ده او نه کوم خون کی ته بلکې د افغانستان په اکثر ګوډ ګوډ کې وسلیدل کیږي چې داعش هم فعال ده طالبان هم فعال دي او حزب اسلامي هم فعال ده. نو بنا انده موضوع بیا هم ډیر جالب ده. اوریدونکو ته ډیر پر لفظي ټلیفون نه کیږي بیا به هم یو بل اوریدونکو راوخلو موضوع ته دوام ورکو. مهرباني ځان راو پیژنې.
السلام علیکم. حاجی نوردین د فراه ولایت السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني اعلان نظر کوی. مهرباني.
زما نظر دوسری د افغانستان حکومت چې دی په نړۍ اداره کې څه څه د مسلمان خپل مجبورې راپورته کوي که دغه څه اعتراض وکړي دوی بیا دولت ته باندې د دینې ځکه چیرې په ډېر تړلي یا دا رقم بیرغ څه پورته کړی دا پرې باندې ډېر تاثیر کوي چې اوس ډېر خبرې باندې.
بله مننه. ژوندی اوسه. کور مودان نظر مو واوریدل شو. یو بل اوریدونکی هم راخلو چې وخت لږ پاتې دی لنډ کړو وایي نظر ورکړي. مهرباني.
السلام علیکم. نور صاحب د دې نه سویډن څخه ټلیفون کړی دی امکان لري دا
وعلیکم السلام.
د ننګرهار د پوهنتون په اکله د شاګردانو دی دا پروګرام. نو زه به یو دا ووایم چې نوري صاحب دا د حکومت ذوب دی، دا د حکومت بې کفایتي ده، او دا حکومت په خپله کې ملي وحدت نه لري. که دوی ملي وحدت درلودلی، دا خلک باید په یو ملي او یو اسلامي جامه باندې سنبال واوسېږي، نه چې د یوه یا د بل پر طرفداري بیرغونه سوځي یا پورته کوي. دا د افغانستان راتلونکی ده، پر دې باندې باید کار وسي. دا ګناه ټوله د حکومت ده، دا حکومت دی، دا حکومت
کور مو ودان. کور مو ودان ژوندی اوسئ، وخت نه لرو، ځکه چې اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. اجمل اند سټوډیو ته راغلی دی او د افغانستان تاسو ټولو نه البته د یادونې وړ بولو، مننه چې تلیفون مو وکړه، هغوی چې ورته فرصت ورکول شو او هغوی چې مونږ نه شو کولی چې ورته وخت ورکړو. دا موضوع بیا هم مونږ په خبرونو کې تعقیبوو او کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم اجمل اند ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د حقانی شبکې د تروریستي حملو درې تنظیمونکي نیولي. همدې ریاست په یو جلا خبر پاڼه کې ویلي چې اته تنه تښتول شوي ملکي وګړي د سړي تښتونکو څخه خلاص کړي دي. افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او سرچینو څخه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د وو ملکي وګړو د سر پرې کولو او په غور کې د رخشانې د سنګسار په اړه اندېښنه ښودلې ده. پاکستان کې له یوې نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د ایستلو عملیات یوه اونۍ وروسته نن پای ته ورسېدل. د برما د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشره اونګ سان سوچي وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ګټلې دي. او راپورونه وایي استرالیا پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کم کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره د اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستل.
او ابراهیم صفای به هم سپورتی خبر نوړاندې کې.
د سلام پران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د افغانستان د شاره کراټي فدراسیون مسولین وایي چې د روزونکو د روزنی او تخصصو برخه کې یو سیمینار په کابل ښار کې پیل شوې دی. د دې فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب ازادي رادیو ویل چې په دې سیمینار کې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه روزونکو ګډون کړی وو. شغلی غروب زیاته کړه چې دغه سیمینار د عقرب میاشتې په 15 پیل او د دې میاشتې تر پایه به دوام وکړي. د افغانستان د فلوریزم فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوې ده د دې رشتې د منتخب ټیم سیالي پیل شي. د دې ادارې د نشراتو مسول نعیم الله رضایی ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې به د کابل په ګډون د او ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې د هر یو ولایت څخه به لس لوبغاړي په دې سیالیو کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې دغه سیالي به د رواني میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. او د افغانستان د پانګریشن فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوې ده یو افغان لوبغاړی د هنګري په خاصو سیالیو کې ګډون وکړي. د پانګریشن فدراسیون مشر نوراجب سیار ازادي راډیو ته ویل چې صفي الله کوستاني په رسمي ډول دغه سیالیو ته دعوت شوې دي. ښاغلی سیار زیاته کړه چې هر کال په هنګري کې د ځانګړي رزمي سیالي ترسره کیږي چې د ټولې نړۍ څخه د لس یا دولس هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. ښاغلی سیار دا هم وویل چې دغه سیالي به د نومبر په 13 پیل شي. د خبرونو پای
خبرنه مولا ازادي رادیو او اوریدل خبري ساعت له ازادي رادیو اوري خبري ساعت هر اونۍ درې ورځې در تخبرو. د افغانستان په وخت په څلورنیمې بجې د درې نیمې بجې وبخې پیلېږي تر څلورنیمې بجې دوام کوي. د حکومت اجرایی ریاست وایي که طالبان په ډلو ویشل شوي وي دا د افغانستان د نظام او د خلکو په ګټه ده، خو د سولې د خبرو لپاره نه.
څه ویشل شوي طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
مدني ټولنو غړو په کابل کې، په زابل کې د یو شمېر افغان ملکیانو د وژنې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. په هلمند کې ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلین وایي ورته ګواښونه شوي. بیا چارواکي وایي چې دوی باید خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. دغه راز اروپاته د افغان کډوالو پر موضوع هم راپورونه لرو او د امریکا د ولسمشر او اسرائیل د صدر اعظم د وروستۍ لیدنې له حاله مخبرو. ورسل هغه چې طالبانو په ډلو کې د اختلافات موضوع ډیر راپورته شو. د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست وایي چې طالبان په ډلو ویشل شوي وي. د افغانستان د نظام او د خلکو په ګټه ده، خو د سولې د خبرو لپاره ګټور نه ده. د حکومت اجرائیه ریاست مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت تل په دې ټینګار کړی چې په هیواد کې روانه جګړه پردی ده او ګټه هم د سیمې استخباراتو ته رسیږي. تفصیلي د اسدالله الدین په راپورټ کې
د طالبانو له دوه ډله کېدو وروسته افغان حکومت په دې اړه محتاطانه غبرګون وښود او ویې ویل چې د طالبانو یووالی یوازې د سولې لپاره ګټور دی او له دې پرته یې جلاوالی د نظام او خلکو په ګټه دی. د حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د طالبانو یووالی د سولې پر بهیر ښه اغیز کولی شي او زیاتوي چې د طالبانو لخوا روانه جګړه هم پردی ده او ګټه یې نورو ته رسیږي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل:
متحد طالبان او یو طالبان یوازې او یوازې د سولې د خبرو لپاره شدي، هغه په هغه وخت کې چې موږ د سولې خبرې پیل کړو او له دې ډلې سره د سولې د خبرو یو اصلي پړاو داخل شو. له دې پرته په نورو ټولو مراحلو کې سره ویشل شوي طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات اوج ته رسېدلي او له طالبانو جلا شوې ډلې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. ملا محمد رسول ته د بیعت مراسم د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې جوړ شوی وو او په دې مراسمو کې نوموړي د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور باندې انتقاد وکړ او ویل چې د طالبانو له امارت سره یې خیانت کړی دی. ملا محمد رسول ویلي القاعده او داعش هم د دوی ورونه دي، خو په خبره یې دوی ته به د افغانستان دننه د فعالیت اجازه ورنکړي. له دې پرته په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړو خبرونه هم ورکول شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات شاوخوا څلور میاشتې مخکې د دوی د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته را پیدا شول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو جلا کېدل سیاسي لوبه ده او دوی هیڅکله هم یو له بل نه د جلا کېدو نیت نه لري. د جرګې غړی نقیب الله فائق په دې اړه وایي:
طالبان از جانب گروپ استخباراتی پاکستان حمایت میشه.
دوی وای د طالبانو ملاتړ د پاکستان د استخبارات لخوا کیږي. دوی د یو ځایوالي او جلاوالي لپاره خپلواکه اراده نه لري. دا ټول استخباراتي لوبې دي. پاکستان یو ډله پر دوه ډلو وویشله، سو یو ډله د سولې خبرو ته چمتو او په وسیله یې امتیاز ترلاسه کړي او بل ډله په دوامداره توګه جګړې ته آماده کړي. له دې وړاندې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو ویلي وو چې د دوی ترمنځ اختلافات ډیر سطحي دي، خدا چې اوس جلا شوې ډلې ځان ته بل مشر ټاکلی. په دې اړه تر اوسه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تبصره نه ده کړې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له ملا اختر محمد منصور څخه جلا شوي کسان ډیر بانفوذه دي او کولی شي چې د ملا اختر محمد منصور په ماتولو کې رغنده رول ولوبوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان مدني ټولنې وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نور وسلوالو لخوا د نفاق اچولو د مخنیوي لپاره پکار ده چې ملي غونډې جوړې شي. دغه مدني فعالان چې په زابل کې د وو ملکي کسانو د سر پرې کولو د غندلو په خاطر نن په کابل کې راټول شوي وایي د افغان چارواکو ترمنځ نه همغږي په هیواد کې خپل سره کړنو ته زمینه برابره کړې ده. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
په داس حال کې چې د ځینو کړیو لوخوا وروستیو تاوتریخوالو او وژنو ته قومي بڼه ورکول کیږي، مدني فعالان وایي چې ترهګري قوم او مذهب نه پیژني او هر څوک یې قرباني کیدی شي. لسګونه مدني فعالان په داس حال کې چې باران ورېدو د سې شنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو او په زابل کې یې د ملکي کسانو په وژنو ویر کوو. دا فعالان په وروستیو وژنو افغان حکومت ګرم بولي او وایي چې د چارواکو ترمنځ نه همغږي او کله ناکله سیالي د دې سبب شوي چې عام افغانان د هر ځای قرباني شي. مدني فعال حمیدا وردګ وایي خلک باید سره یو شی او د داسې وژنو پوښتنه باید خپل افغان ملت وکړي.
ما عبدالله او غنی را نه میخوایم.
دا وایي زه داسې عبدالله او غنی نه غواړم چې زما د نه کلن ماشوم سر دی په حکومت کې پرې کیږي او زه دې ونه شم کولی چې د سر خاورې دی ورشم. دیارلس کاله شو، نور څه توان نه دی پاتې. چا ته ازبک وویل شول، چا ته بلو، چا ته هزاره او چا ته هم پښتون، یو له بل سره یې اچولی یو. نور مو توان خلاص دی. په دې وروستیو کې د داعش ډلې ته اړوند وسلوالو په زابل کې له اوو کسانو نه چې درې ښځې او دوه ماشومان پکې شامل دي سرونه پرې کړل. ویل کېږي چې دا کسان تېره میاشت د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالی کې د داعش کسانو نیولی وو او تازه مړی پیدا شوی دی. لدی یو ورځ وړاندې د زابل محلي چارواکو ویل چې طالبانو د داعش هغه اته کسان اعدام کړي چې لا هم خلکو یې سرونه غوڅ کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دا پیښه لوی جنایت او ستره غمیزه وبلله. په زابل کې د وروستۍ پیښې که څه هم ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو د دغې ډلې لخوا دا لومړی دا ډول یو ځای وژنې نه دي، بلکې له دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې هم لس کسان د بمونو په واسطه الوزولي وو. مشرانو جرګه وایي چې د مخ پر زیاتېدونکې دا ډول وژنو مخنیوي ته باید افغان حکومت پاملرنه ډېره کړي تر څو بیا داسې پیښې تکرار نه شي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې د سې شنبې په ورځ یې د مجلس مشري کوله، د زابل وروستۍ پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه وکړه. دی وایي څوک د یوه جنګي بندي سر په داسې شکل نه پرې کوي لکه د دوی چې پرې کړي دي. حکومت مکلفیت او مسؤلیت لري چې د دغې بدې پیښې عاملین ونیسي او د هیواد د وګړو څخه ملاتړ او دفاع یې وکړي او امنیت یې تامین کړي تر څو بیا څوک ونه شي کولی چې په داسې کار لاس پورې کړي. له دې وړاندې ولسي جرګې هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په زابل کې د وروستۍ یو ځایي وژنو څخه د مخالفینو هدف د قومونو ترمنځ د بدبینیو جوړول دي. د دغې جرګې اداري هیئت په دې باور دی چې هیڅ ډله نشي کولی افغانان سره جلا کړي، بلکې ټول به په ګډه د داسې هدفونو د مخنیوي په خاطر راغونډیږي.
د افغانستان په جنوب کې د ناامنیو د ګواښونو په سلسله کې په هلمند کې له څو ورځو را په دې خوا یو شمېر مخابراتي، البته ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلینو ویلي چې دوی ته ګواښونه شوي، خو د هلمند چارواکي او مدني ټولنه پر مخابراتي شبکو بیا انتقاد کوي چې د پردیو په لمسون خلکو ته خپل خدمات بندوي. الیاس دایی پرې رپورټ لري.
یوه اونۍ اوړي چې په هلمند کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، ویل کېږي دغه شبکو ته وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی او په لشکرګاه کې د هغو د فعالیتونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د هلمند ولایتي شورا او مدني ټولنو په ګډه خبرداری ورکړ که چیرې یاد مخابراتي شبکې په دوو ورځو کې له سره فعالیتونه پیل نه کړي، دا مو خلکو سره به یو ځای سي او د دې مخابراتي شبکو ټاورونه به چپه کړي. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل په یوه خبري ناسته کې د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو پر مسؤولینو فشار راولي او د بیا فعالیت لپاره اړ باسي.
دولت تاسو ته د کار جواز درکړی دی. د دولت په هغه سیمو کې چې هلته امنیت وي تاسې اوسېږئ، هغه ساحې چې تاسې غوښتي دي دولت هغه مځکې ستاسې په اختیار کې درکړی دي. امنیت مو دولت نیسي او خپلې شبکې د یو چا چې هغه د پردوی په لمسون باندې راځي دلته تاسې ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسې شبکې بندې کړي. تاسې پر خپلو عامو خلکو او د دولت د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې ارتباطات قطع کوي. نو موږ په لحاظ د خپلو قانوني اصولو صلاحیتونه او مسؤلیتونه څخه په استفاده باندې که چیرې زموږ مشکل ته رسیدګي ونه سي، موږ به هم پر دولت غږ وکړو چې جواز درڅخه واخیستل سي او هم به پر خپل ولس باندې غږ وکړو چې هغه مځکه چې دولت درکړې دي هغه به د هلمند ولایت خلک درڅخه واخلي او تاسو ته به جواب درکړي.
د مخابراتي شبکو له جملې یوازې حکومتي شبکه سلام کار کوي او د کارونکو د ډیر بیروبار له امله وړ خدمتونه هم نسي وړاندې کولای. د ولایتي شورا منشي عطاالله افغان وایي دولتي چارواکي د سلام او افغان ټلیکام له مخابراتي شبکو څخه په پراخه توګه کار اخلي او په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ شوي، خو یوازې عام ولس ته چې د تیرې یوې اونۍ را په دې خوا د مخابراتو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی.
دولت مخابره فعاله ده، ټلیفون یې فعاله دی، سټلایټ یې فعاله دی، هیڅ ستونزه مشکل په دغه دغه کې دولت ته نه دی جوړ شوی دغه شبکو په بندېدو کې. دا یوازې بیچاره او غریب ولس دی چې د دې څخه رنج وړي او د دغه ستونزې سره مخامخ دی. او د مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ نور صبر او زغم ودی ته نسو کولای.
د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد په دې خبره ناست کې ول ګڼو سوداګرو ورته د مخابراتي شبکو د بندېدو له امله د ورپېښو سو تاوانونو په خاطر شکایت کړی دی. همدرد ول د مخابراتي شبکو د فعالیت بندېدو د خلکو په اړیکو، کاروبار او عادي ژوند باندې بد اغېزه کړې ده. د دغه وسلوالو څخه غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو د فعالیت په بندولو یو بل ته زور ونه شي او خلک له دې عمله د ستونزو سره مخامخ نه کړي.
زه د هلمند مدني ټولنې په لادرس نن پر ټولو باندې غږ کوم، هم پر وسلوالو باندې، هم پر دولت باندې. هر هغه څوک چې مخابراتي شبکو ته زیان اړي، زه فکر کوم چې دا ولس ته ستونزه اړي. او دولت اوس هم ځینې شبکې شته چې د هغې څخه استفاده وکړي، خو یوازنی ولس دی چې د دې زیان ورته اوړي.
په هلمند کې اوس مهال د روشن، افغان بیسیم، اتصالات او ام ټي ان خصوصي شرکتونو ترڅنګ افغان ټلیکام او سلام دولتي شرکتونه هم فعالیت کوي چې لومړنیو څلورو خصوصي شرکتونو د تیرو څو ورځو را په دې خوا خپل خدمتونه په ټپه درولي دي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ،
فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ناروې اعلان کړی دی چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ورغلي افغانان به له خپلې خاورې وباسي. په دې کې کوم افغانان شامل دي؟ له کومې نیټې وروسته ناروې ته داخل شوي افغانان ښایي وایستل شي؟ په دې اړه له عیسا ستانکزي سره چې په ناروې کې د کډوالو د څانګې په برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې دا خبر درې کومو افغانانو ته ورکړل شوی دی.
دا قید په مجموع کې ټول افغانانو پاک کړل، خو له دې چې ډېر افغانان اوس د روسیې له سرحد نارې ته داخليږي او په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې دوی ډېره موده په روسیې کې پاتې شوي او ژوند یې کړی دی، نو په دې وخت کې ډېر جدي دي. دوی وایي چې حتی هغه افغانان چې له اتلسو کم عمر هم لري سرپرست باید ورته اړتیا شته، سرپرست ولري، دلته حتی هغوی ته هم چې ډېر مجبوریت ولري موقتی ویزه ورکړل شي چې اتلس کلن شي بېرته ولېږل شي افغانستان ته. زه فکر کوم د اوسنۍ ناروې د حکومت سیاست په ټول کې د افغانانو لپاره همدا ده چې د افغانستان ځینې ولایتونه ناارامه دي، کابل یا ځینې نور ولایتونه ارامه دي، هلته دوی ژوند کولی شي. په دې برخه کې دوی ځینې دي تنها د روسیې سرحد نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره فکر کوم دا فیصله شوې ده.
ساس په فکر باندې دغه خبرداري د ناروې تر څه حد جدي ده او کوم افغان کډوال په دې کې شامل شي له کومې نیټې تر کومې نیټې ناروې ته داخل شوي؟
دغه فیصله جدي په دې ښکاري چې نه یوازې د حکومت کې داخل ګوندونه، حتی مخالف ګوندونه هم په دې وخت کې چې هغه افغانان چې اړتیا نه لري هم خوندیتوب ته ضرورت نه لري هغوی باید بېرته ستانه کړای شي. دوی وایي چې موږ باید دا سیګنال ورکو یا دغه پیغام ورکو نور نړۍ ته، هغه جو چې هلته جنګ او نارامي ډېر نه ده چې نور ناروې دومره خوندي ځای نه ده د یو کسانو لپاره چې دوی په وطن کې جنګ جګړې نشته. یعنی باید تفکیک وسي د هغو چا لپاره چې په وطنو کې جنګ جګړې لکه سوریه او یا د هغو کسانو لپاره چې ډېر پکې وضع خرابه نه ده لکه افغانستان.
له ایسا ستانکزي سره چې په ناروې کې د کډوالو د څانګې په برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې وه. په تېره بیا د افغان کډوالو په وړاندې د ناروې د سختو اقداماتو په باب بشپړه مرکه زموږ په نورو خپرونو کې اورېدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل او د خبرو اصلي موضوع هم د ایران اټومي موافقه وه. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې
ولسمشر بارک اوباما تر دې غونډې مخکې ویلي و دواړه لوري یعنی امریکا او اسرائیل غواړي چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځوي، خو اختلاف یې پر یوې وړې مسلې دی او هغه دا چې آیا د جولای په میاشت کې له ایران سره شوې موافقه به دا هېواد د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي او کنه. پر دې سربیره ولسمشر بارک اوباما وویل دواړه هیوادونه ګډ کار ته چمتو دي څو باوري کړي چې ایران د شوې موافقې سره سم عمل کوي او همدارنګه تهران په منځري ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره له هڅو منع کړي. ولسمشر بارک اوباما وویل موږ په دې اړه چې ډاډمن کړو ایران اتومي وسلې نه جوړوي کوم اختلاف نه لرو. موږ په دې کې هم اختلاف نه لرو چې ښایي ایران د بې ثباتۍ ځینې هڅې وکړي چې مخه یې باید ونیول شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له همدې کبله موږ هڅه کوو چې زموږ په لیدلورو کې شریک ټکي ومومو. د ولسمشر بارک اوباما یو لوړپوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د اوباما او نتنیاهو په دوه ساعته مثبتو خبرو کې دواړو خواوو پر دې بحث وکړ چې څنګه ډاډمنه کړي چې ایران د شوې اتمي موافقې سره سم خپلې ژمنې عملي کړي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ندی ویلي چې له ولسمشر بارک اوباما سره په کومو مسلو خبرې کړي، خو نوموړي وروسته د امریکا په یو سیړنیز مرکز کې د وینا پر مهال وویل موږ په یو توافق یو هڅه کوو چې پر ایران فشار وساتو. نتنیاهو وایي چې ولسمشر بارک اوباما ته په څرګنده ویلي اسرائیل به د سوریې د سولې داسې یو هواري ته غاړه کې نږدي چې پکې ایران د اسرائیل خلاف د سوریې د خاورې له کارولو منع شوی نه وي، هغه که په مستقیمه توګه وي او که د حزب الله د ډلې په وسیله. نوموړي ویل د اسرائیلو دفاع د سوریې په وسني وضعیت کې د لومړنۍ اندېښنه ده.
رازوی و گردی میسته ده کابل بانک لوی پورا وړی خلیل الله فیروزی چې د لاسو کالو بند سزا ورکړل شوې ده په وروستیو کې چا خوشی کړی و. دا هغه موضوع ده چې اجمل تورمان پرې خبرې کړي دي، البته له یو شمیر کارپوهانو او مسؤلینو سره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو که تاسې په یاد وي په 2010 کال کې کله چې کابل بانک دیوالی شو. یوه وجه دا وه چې د کابل بانک سهم لرونکو غیر قانوني قرضې اخیستي وې چې شاوخوا 900 میلیونه ډالره کې دي. تر هغې وروسته شاوخوا یو کال مخکې کله چې د ملي وحدت حکومت راغی نو د دغه بانک پخوانی رئیس او مرستیال خلیلالله فیروزی او شیخ خان فرنود د محکمې لخوا تقریبا په 10 کاله حبس او تقریبا 500 میلیونه ډالرو قرضه چې د بیت المال پیسې وي دا باید دولت ته ورکړي. نو سترې محکمې دغه شان د کابل بانک د پوروړو ښاغلي محمود کرزي، عبدالغفار داوي او حسین فهیم جایدادونه چې ول دای هم کنګل اعلان کړل. خو خلیلالله فیروزی څو ورځې مخکې له حبس خوشی کیږي او راځي د ښاري پراختیا له وزارت سره یو تړون لاستی کوي د کور جوړونې د یو خارګوټي. ولسمشر غنی یو اعلامیه ورکړي، د جمهوری ریاست لخوا یو اعلامیه خپریږي او په دغه اعلامیه کې تر هغې وروسته چې انتقادونو سره مخ کیږي دغه عمل دغه تړون لغوه اعلانیږي. خو جمهوری ریاست په خپل دغه اعلامیه کې لیکي چې دغه کار د اوس د نیت له مخې شوی یا د ښه نیت له مخې. دا چې دغه موضوع څنګه ده، په دې کې را سره نن په ګردي میز کې مېلمانه دي د ولسی جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی او دغه شان د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی سمیم امین. ښاغلی ایوبی، ستاسو په نظر د ښه نیت له مخې دغه موضوع څنګه، آیا ولسی جرګه په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی نه دی ښودلی؟ ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې حکومت افغانستان یا رئیس جمهور د افغانستان یا د رئیس جمهور قانوني مشاور یا د شی حکومتاري مشاور احمد ضیا خان مسعود دا خبر کی چې د شلم د شم مخي یا د شک نیت له مخي مجد د 15 کال او څخه د 10 کال تر 15 کال پوري چې د محکمې په خاطی حکم باندې مجرم سوی دی یا غرا وېستي د دې لپاره چې شنیت دی. زه فکر کوم چې دا د افغانستان په اساسي قانون د افغانستان په ملت باندې ورشخند او سپکاوی دی او توهین دی د محکمې د حکم. دا چې پارلمان په دې متعلق باندې څه وایي، متاسفانه یو شمېر د پارلمان غړي او وکیل صاحبان د مشرانو جرګې هم په دې مجلس کې ناست په کله چې شیرخان فرنود یا پیروزی هر څوک چې وو معلوم سم نه دی زده دا هلته راځي او یو شمېر وکیل صاحبان هم هلته ناست دي او د رئیس جمهور د شی حکومتداري احمد ضیا خان مسعود هم هلته ناست دي او د رئیس جمهور قانوني مشاور متاسفانه بدبختانه چې داسې یو څوک مشاور دي چې د افغانستان د قضا بیړه یې ورغرق کړل. د دې اساسي قانون د تطبیق په نامه باندې دا وخت تقریبا د 2000 څخه 3000 پورې بندیان مش په بندیخانو کې لرو او دا په دې خاطر بندیان دي چې د افغانستان اساسي قانون او جزایی قوانینو ته به احترامي کړی ده، قتل یې کړی دي، غلا یې کړی ده، رشوت یې اخیستی دي، اختطاف یې کړی دي، جاسوسي یې کړی ده، معامله کې فریب کړی دي، د بندیخانو تر شا کښېنول شوي دي. مګر څوک چې د اساسي قانون د تطبیق مسؤلیت لري هغه چې د اساسي قانون خلاف ورزي کوي څوک ورته باید سزا ورکړي.
امین صاحب، له حقوقي نظره ستاسو په نظر باندې یو څوک چې هغه په 10 کاله محکوم شوی وي هغه له اپ سره ایستل او یو تړون ور باندې لاسلیک کول ستاسو په نظر باندې د قانوني القدرت څنګه دی؟
لومړی باید دا ووایو چې افغانستان اساسي قانون 1980 ماده حکم کوي چې د محاکمو قطعي او نهایي حکمونه یعنی درې محکمې په تایشي وي بیا پر اعتراض نه شي تې نظر مسله ختمه شوی وي دا واجب التعمیل دی. واجب التعمیل په دمانه چې د دې کې نور څه ګټ نه شواله هم قاضي القضاة هم رئیس جمهوری ولې د برته د افغانستان د اساسي قانون 34 ماده 3 فقره کې به دا صلاحیت فقط رئیس جمهور ته ورکړل شوی ده چې کولای شي چې یو موضوع کې اضافه او تخفیف راوړي. خو هر کله چې تنفیذي حبس حبسونه مونږ په دوه ډوله لرو، یو تعلیقي دی یو تنفیذي دی. تعلیق معنی په راتلونکي کې کوم جرم وکړو دا حبس هم درته حسابېږي، خو تنفیذي دا معنی چې ته اوس په محبس کې ناست یې همدا ورځ نه شروع دی. په حبس کې د انسان ازادي سلبېږي. وخت چې آزاد انسان کله چې یو قرارداد کې نو قرارداد متنوي چې داسې په داسې حالت کې چې د آزاد او آزاد انسان یم او د کامل شرعي تصرفاتو څخه برخمن یم دا قرارداد کوم. دلته آزادي نشته دی، د قرارداد رکن له منځه لاړه. د قرارداد رکن چې آزادي ده له منځه لاړه، بنان دا قرارداد غیر قانوني دی، مطلقاً د اساسي قانون خلاف دی، مطلقاً د جزا د قانون خلاف دی چې شخص خپل لس کاله
حتی نه دغه خپله چې دا یو مابوس اپسا را خوشی کیږي مثلا د څو ساعتونو دپاره کام وي، آیا دا یو حقوقي نظره دا موضوع څنګه ده؟
مطلقا جرم دی، مطلقا د یو شخص راویستل په هغه صورت کې چې عاجل اړتیا وي. عاجل اړتیا د افغانستان قانون، جزایي اجراتو قانون او د محبس قانون تعریف کړی ده، ولې دې ته موږ عاجل اړتیا نشو ویلی؟ په دې موضوع کې څو کسانو د فعلي قوانینو، نافذه قوانینو خلاف کار کړی دی. د محبس قومندان هغه څوک چې د محبس د قومندان په صفت دنده سرته رسوي، په کوم حکم د اجازه ورکړه چې دا شخص د حبس څخه راووځي. دویم، د جمهوري ریاست حقوقي مشاورت، حقوقي مشاورت د خپل صلاحیت څخه په اوج سره سو استفاده وکړله. یعنی دا صلاحیت ما ته معلوم نه دی چې ده په کوم حد باندې سو استفاده وکړله. د ده په یو مکتوب باندې سړی د محبس نه راویستل کیږي او راځي قرارداد کوي. دلته دا هر عمل چې موږ وایو دا هر عمل جرم دی. دې کې نور جرمونه واقع شوي دي. د افغانستان ستره محکمه هم چې غلی پاتې دا هم نسبي جرم سرته رسوي، چې ولې ته د خپل د حکم څخه دفاع نشي کولی؟ که دفاع کې په هماغه ورځ باندې چې دغه شخص دلته قرارداد کوي ته باید موجود وي. تاسې وګورئ، په کندهار کې یو ساده معامله کېږي، یو قاچاقبر خوشي کېږي چې په هغه کې امیر د محبس بندې کېږي چې تر ننه پورې په محبس کې پروت دی. ولې دلته د دې سړي په معامله کې ولې دا سړی قومندان د محبس بندې نه شو؟ مینان دا هر معامله ده او باید تطبیق شي.
مننه امین صاحب. موږ غوښتل چې په دغه بحث کې د لوی څارنوالۍ ویان هم له موږ سره ګډون وکړي. هغوی تر اخرینو شیبو پورې وعده وکړه چې د تلیفون له لارې به له موږ سره شریک شي. بحث کې ولې هغه کافي اندازه معلومات چې دی مستند پرې وغږېږي د هغې د نشتون له امله دوی بخښنه وغوښته. دغه شان د کابل بانک د تصفیه له ادارې څخه هم موږ هیله کړې وه چې په دغه بحث کې یو غړی ګډون وکړي، هغوی هم بخښنه وغوښته. خغلی ایوبی، اوس مهال چې دغه کار شوی، نړیوالو په دې شرط ویلي وو چې موږ به له افغانستان سره مرسته کوو چې فساد به ورکېږي. موږ هم ژمنه کړې وه چې فساد به ورکېږي. په دغسې یو شرایطو کې آیا نړیواله ټولنه به څنګه اعتماد پر موږ باندې وکړي چې مرستې وکړي؟ فکر کوئ چې اوس حمله د اعتماد وړ یو؟
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دې باندې باور ده، په دې باندې پوه ده چې دوی د همدغس اشخاصو تر شا ولاړ دي. دوی د افغانستان ملت سره کومک نه کوي. که د افغانستان د ملت سره کومک کوي، د دغسې نامشروع حکومتونو په توسط یې کوي چې هغه د افغانستان د ملت نمایندګي نه ده. که د افغانستان که نړیوال د افغانستان د ملت سره مرستې کوي، نو د دې خارجي بانکونه چې کوم اکاونټونه دي هغه دې بند کړي. د دې چې کوم نامشروع جایدادونه دي په هغو ممالکو کې هغه دي بند کړي. د دې اولادونه، کورنۍ چې په امریکا او لندن او فرانسه او جرمني او دوبۍ او قطر او عمان او پاکستان او ایران کې زندگی کوي، هغه دي افغانستان ته ډیپورت کړي.
د کابل بانک په اړه چې په وروستیو کې د بانک لوی پوروړی خلیل الله فیروزی خوشی شوی و، په دې اړه بحث کولی شئ تاسو د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې واورئ. په انټرنیټ کې هم دا بحث شته، کولی شئ هلته یې واورئ. پته مو د ازادي راډیو .org. دا د نړۍ د مشهور سندرغاړي او کمپوزیتور جان لینن د ګیتار غږ دی. د هغه ګیتار چې د تېرې شنبې په ورځ د امریکا د لاس انجلس د بیورلی هیلز په یوه لوکس سیمه کې په یوه مزایده کې په 2.4 میلیون ډالرو وپلورل شو. د ګیبس په نوم پلورل شوی ګیتار هغه ګیتار دی چې جان لینن د بیتلز په نوم د هنري ډلې په لومړني ثبت شوې سندره کې چې لف می دو نومیږي غږاو. لینن دغه ګیتار په 1922 کال د لیورپول د موسیقي د آلاتو د خرڅلاو په یوه دوکان کې په 1.1 پاونډ اخیستی و. دغه ګیتار چې 40 کاله ورکو تر اوسه 3 ځلې پلورل شوی او ارزښت یې $800,000 اټکل شوی و. چا چې دغه ګیتار په 2.4 میلیون ډالر رانیولی دی، نوم یې پټ ساتل شوی دی. د جان لینن د ګیبسن ګیتار د بیتلز د هنري ډلې د موسیقي یوازنۍ آله نه ده چې په دومره لوړ قیمت پلورل کیږي. د بیس ډرم آله چې د دې ډلې یوه بل غړي رینګو سټار غږوله په 2.15 میلیون ډالر پلورل شوې وه.
Love me do.
خبری ساعت له ازادو رادیو اوری په دې خبری ساعت کې مو پر دغه مهم موضوعاتو راپورونه او مطالب لرل. د افغانستان مشرانو جرګه ویلې دایښ او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د دې کار مخه ونیسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په دې اړه جدي څېړنه کوي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان په ډلو ویشل شوي وي دا د نظام او د افغانستان د خلکو لپاره ښه خبره ده، خو د سولې د خبرو په ګټه نه ده. ناروې ته د افغان کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د ناروې حکومت د افغان کډوالو په وړاندې سخت مقررات غوره کړي دي. دغه راز واموریدل چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم په وروستۍ کتنه کې د ایران پر اټومي موضوع خبرې وکړي.